سلام او خره خلاص دا وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته مو زه اجمل تورمان هرکلی کوم. د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه راپورونه رد کړي چې ګنی د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. نور موضوعات هم شته، خو تر هر څه دمخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
لومړی د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخاب اوسي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی، بلکې د امنیت د ټینګولو هڅې کوي. او په مصر کې یوې محکمې پخواني ولسمشر حسنی مبارک او د هغه دوو زامنو ته د اداري فساد په یوه قضیه کې د درو کالو د بند سزا اورولې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخاب اوسي. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې اړتیا ده څو لومړی په ښاروالیو کې اصلاحات راوستل سي او بیا اساسي قانون ورباندې تطبیق سي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي اعلامیه له مخې ولسمشر غنی په نظام کې د خلکو ونډه اخیستل مهم بللی دي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د نوي رئیس جیلاني پوپل د معرفي په مراسمو کې کړې دي. ښاغلي غنی په دې مراسمو کې ډاډ ورکړی چې ټول ولایتونه به دوی ته یو شان وي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی، بلکې د امنیت د ټینګولو هڅې کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د دارالانشا د رئیس نصرالله ارسلایی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د افغانستان ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري او دا ګنګوسې بې ځایه دي چې ګواکې د ملي وحدت حکومت د ناامنیو د زیاتېدو لامل دی. هیڅ وخت داسې فکر مه کوئ چې موږ ټول چې د امنیت نیولو مسؤلیت لرو او دا مو دنده ده چې د ټولو خلکو له مال او ځان دفاع وکړو ناامنۍ زیاتوو. دا په هیڅ صورت صحیح خبره نه ده. ښاغلی عبدالله وویل ځینې کارونه وخت نیسي، خو د ملي وحدت حکومت مشران د ملي ګټو د دفاع په خاطر یو لاس دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ځینې کسان او د ملي شورا یو شمېر غړي د ملي وحدت د حکومت مشران تورنوي چې ناامنۍ یې زیاتې کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیایي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلی فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل سوی و چې په کابل کې د 450 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت کوي. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي ترڅو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسي جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نسي عملي کولای. که څه هم څو وخته مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. او اوس یو څو بهرني خبرونه. په مصر کې یوې محکمې پخواني ولسمشر حسنی مبارک او د هغه دوو زامنو ته د اداري فساد په یوه قضیه کې د درو کالو د بند سزا اورولې ده. د 2014 کال د مې په میاشت کې مبارک د درو کالو په بند محکوم سوی و. پر د تور و چې د ریاست جمهوري ماڼۍ د ودانولو په پیسو باندې خپلې شخصي ودانۍ جوړې کړې دي. د ده دوه زامن په همدې قضیه کې هر یو په 4 کاله بند محکوم سوی و. مبارک چې پر مصر یې 1.5 کاله واکمني کړې ده او زامنو ته یې شایي دا سزا ورنه کړل سي، ځکه چې مخکې لا د دې اداري فساد په نورو قضیو کې هم همدومره وخت په بند کې تیر کړی دی. په عراق کې له یوه زندانه نن ګڼ شمیر بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په وینا 40 بندیان د عراق په ختیځ کې د زندان پر ساتونکو زورور سوي او تښتېدلي دي. د وزارت ویاند ویلي چې 6 پولیس افسران او 10 بندیان د نښتو پر مهال وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند برید جنرال سادمان ویلي په دیاله ایالت کې د خالص په نامه زندان د ماتېدو پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بندیانو ترمنځ نښته پیل سوه. کله چې د زندان ساتونکي د پلټنې لپاره ورغلل، د زندانیانو لخوا له دوی څخه وسلې واخیستل شوې. معان ویلې په تښتېدلو بندیانو کې ځینې د تروریزم په قضیو کې بندي وو. او د راپورونو له مخې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلا غوښتونکو دوه د بشري مرستو امریکایي کارکوونکي راخوشي کړي دي چې 10 ورځې مخکې نیول سوي وو. باور کېږي دغه دواړه کارکوونکي د نړیوالې ژغورنې کمیټې د هغې ډلې غړي وو چې 10 کسه کارکوونکي درلودل او هغه وخت ونیول سول چې جلا غوښتونکو په دونتس کې د دوی پر دفتر چاپه ووهله. په یوه اعلامیه کې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC ویلي چې دغه دواړه نیول سوي کسان اوس په خوندي ځای کې دي، خو په دې اړه یې نور معلومات ورنه کړل.
کور ودان ملالۍ داسې چې به ساعت 6:06 دي، په دې نیم ساعت کې به یې واورئ. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هغه راپورونه ردوي چې ګنې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې دي.
هیڅ وخت در ذهنتان خطور نکنید که یک توطعه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت را تامین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی را گسترش بده.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هر چی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وخت کشی برای رای اعتماد و ولسی جرګه به معرفي میگیرند.
که را سره وای نو په نورو موضوعاتو به هم راپورونه دروړو. د هم د دې مجلې لومړی موضوع، د حکومت اجرائیه رئیس هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. عبدالله عبدالله نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې موجوده ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې ناامنۍ ځکه زیاتې شوې چې یو شمېر هیوادونه غواړي د ملي وحدت حکومت ضعیفه کړي. قسیم سولمال د راپور له جزئیاتو سره.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د ملي وحدت حکومت د ناامنیو د زیاتېدو په هڅه کې دی. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د دارالانشا ریاست د نصرالله بریالي ارسلی د معرفي کولو غونډې ته د وینا پر مهال وویل داسې راپورونه سته چې ګڼې حکومت هڅه کوي څو ناامنۍ د افغانستان شمال ته وغځوي. نوموړې سره له دې چې یو لړ ستونزې تایید کړی، خو زیاته کړی چې حکومت هیڅکله په دې هڅه کې نه دی څو جګړه د افغانستان له جنوب څخه شمال ته یوسي او په دې سره روسیې ته ګواښ پیښ کړي.
یک نکته میخوام خدمت شما یادآوری کنم که وقت در ذهنتان خطور نتینتی
یو مسله غواړم تاسو ته یاد کړم. هیڅ کلمه په ذهن کې د مرګ ګرځوي چې مونږ چې د امنیت د ساتلو او د خلکو څخه د دفاع مسولیت لرو. خدای ما کړه څوک دا فکر وکړي چې غواړو ناامنۍ زیات کړو.
درې فکر کسه باشه کې ناامنۍ رغوسترش کړه.
اجرائیه رئیس د بهرنی ځواکونو له لوري د هیواد د نام نکولو د هڅو په اړه شته ګنګوسې هم ونه منلې او وی ویل چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه د نوي ماموریت پر اساس له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په ځانګړې توګه دا ونه ویل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه شمال کې موجوده ناامنیو ته څوک لمن وهي، خو یادونه یې وکړه چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. نوموړي دا خبره په داسې حال کې مطرح کړه چې د ملي شورا ځینې غړي او کارپوهان د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې په جوړېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې سوي. په همدې حال کې د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل وسلوالو مخالفینو ځکه په وروستیو کې ځینې پرمختګونه درلودل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ټینګښت د خوشبینۍ موجودې وې.
با شروع فصل بهار
د پسرلی په پیلېدو او د عزم په نوم د عملیاتو په اعلان سره په لومړي سر کې پرختیا سره په ځینو برخو کې یې موږ ته ضربه راکړه. دا ځکه چې موږ په سولې باور لرو او فکر مو کوو چې سوله کوي. په دې اړه هم د ملګرو هیوادونو او هم ګاونډیو له لورې موږ ته ډاډ راکړل شوی و، خو موږ یو څه غافله شولو او ځینو سیمو زیان ولید.
د هیله څرګنده کړه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپلې ژمنې عمل وکړي. کارپوهان بیا وایي طالبانو ځکه د نوې جګړې فصل په پیلېدو سره حملې زیاتې کړې چې وسلوال مخالفین او پاکستان غواړي د ملي وحدت حکومت ناتوانه کړي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
اوس پاکستان غواړي چې د حکومت قوام نه نیسي او تر دیابتي جګړې پیل کړې ده. تغییر دا ده چې دا جګړه اوس شمال ته انتقال شوې ده، دی هم په دې مصدر دي چې مرکزي دولت تر فشار لاندې وي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې وروستیو نامنیو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو سخت غبرګونونه راوپارول. کارپوهان وایي د نامنیو د زیاتېدو یو علت د حکومت دننه اختلافات او د دفاع وزارت د رهبرۍ نه موجودیت دی، خو حکومت بیا وایي چې دا ځل د حکومت وسلوال مخالفین د پخوا په پرتله زیات تجهیز سوي او د ځینو استخباراتي کړۍ په مرسته غواړي څو افغانستان او د دغه هیواد له لارې ټوله سیمه ناامنه کړي.
ژوند آزادی
خزینه پسری اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. اداري پلاوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د شنبې په ورځ د جرګې اکثر غړیو په هیواد کې پر روانو نامنیو اندېښنه وښوده. د حکومت د اجرایي ریاست مسؤلین وایي د حکومت دواړه مشران هڅې کوي چې ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو وړ کس ونوموي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي د هیواد په مختلفو سیمو او په تیره شمال کې د نامنیو د زیاتېدو علت د حکومت بې پروايي ګڼي. د دوی ځینو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد شمالي ولایتونه په دې وروستیو کې له امنیتي پلوه په دوهم هلمند اوښتي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د شمال روان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب شي. له دې بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې د هیواد امنیت مهم دی او حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت ته کاندید وزیر ورمعرفي کړي.
بازم از امی تریبون ما رئیس جمهور افغانستان مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه هرچی آجل.
بیا هم لدی تریبون د افغانستان پر جمهور رئیس او اجرائی رئیس غک کوم چې د دفاع وزیر دی ژر تر ژره معرفی کړي، ځکه چې د جنگ مستقیم مسئولیت هغه پورې اړه لري. نور دی وخت نه ضای کوي او کاندید دی ولسی جرګې ته معرفی کړي.
خاغلی ابراهیمی تاکید وکړ چې حکومت دی د نوو والیانو ټاکلو ته هم اقدام وکړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په ولسی جرګه کې د بدخشان، فاریاب، جوزجان، سمنګانو او کندز د ولایتونو استازو وویل چې په دې ولایتونو کې وسلوال مخالفین په سرګند ډول ځای پر ځای شوي او هر ورځ پر حکومتي تاسیساتو او امنیتي پوستو بریدونه کوي. دوی وویل په شمال کې روانو نامنیو د خلکو پر ورځني ژوند او اقتصادي فعالیتونه ناوړه اغیز کړی دی. څو اونۍ مخکې جمهور رئیس اشرف غنی د دفاع وزارت ته افضل لودین نومولی و، خو اجرایي ریاست ورسره د دې له امله موافقه ونه کړه چې د دې ریاست په خبره دغه مهم پوست ته د وزیر د نومول کېدو په اړه له دوی سره مشوره نه وه شوې. له هغې وروسته بیا ولسی جرګې وویل چې عبدالله خان د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ورمعرفي کېږي، خو دا مسله هم تر اوسه ګونګه پاتې ده. بلخوا د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په ګډه سره مشورتي هڅې تیزې کړې چې دغه پوست ته وړ کس ونوموي.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه پوست لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت له دې ضرورت په نظر کې نیولو سره پر دا موضوع باندې کار کوي چې ژر تر ژره د دا بحث لپاره سړی تعین شي او د امنیت په برخه کې هغه اندېښنې چې له دغې ناحیې څخه ستاغله.
که څه هم د شمالي ولایتونو خلک له ناامنیو شکایت کوي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستي دي. امنیتی مسئولین دا هم وای چې د کندوز په ولایت کې مخالفین شاتک ته اړیستي او د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ نه کاله وروسته د مخالفینو له ولکې ایستلې ده. خلک او د مدني ټولنو فعالان وای چې که حکومت د دفاع وزارت په ټاکل کېدو کې نور ځنډ هم وکړي، خلک به پر حکومت بې باوره او امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
امنیتی مسایلو خپلو راپورونو ته دوام ورکوو. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نن پر څلورو سیمو بریدونه کړي دي چې ویل کېږي اوس هم جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي چې دغه جګړه د فراه رود په بازار کې او د فراه فراه رود د لویې لارې په څنډو کې ده. نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ نن بیا هم د درندې جګړې شاهده وه. امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ په څلورو سیمو کې اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو سره د افغان امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. تر ټولو درنده جګړه د فراه رود بازار ته څیرمه د امنیتي ځواکونو د یوې قرارګاه څنګ ته روان ده چې له امله یې سهار تر اوسه د هرات کندهار لویه لاره هم بنده شوې ده. د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړې کې یو پولیس او درې تنه دولت وسلوال مخالفان تر اوسه پورې وژل شوي. د امنیت قمندان خبره سیمې ته مرستندوی ځمکني او هوایي قوتونه رسیدلي تر څو دغه برید په شا کړي.
درګري سفر هم دوام داره. نیروهای کماندو هم وارد بازار شده. کمک هوایی هم عملیات
جګړه تر اوسه روانه ده. کماندو او پولیس د فراه رود بازار ته رسیدلي تر څو د دشمن سره مقابله وکړي. همداشان هوایي ځواکونه هم د جګړې سیمې ته غوښتل شوي دي. په دې جګړې کې تر اوسه پورې یو پولیس وژل شوی او د ملي حدود دوه تنه سرتیري ټپیان دي. د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه هم درې تنه وژل شوي او وروسته به د تلفاتو کره شمېره معلومه شي. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په بلابلوک سربیره د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او د دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه هم پیر شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د جرګې وغړي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار د کورنۍ د وغړي پاړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبره د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زیلالی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس مستمیار د جمعې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګیدلي تورونه رد کړي او له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه دې څېړنې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلمیار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. ده زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکه پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردو خطه هم خبره ده.
سفردو خطه چې زمون په جلال آباد کې د نظمیامی یو کندک لرو، داغه کندک قمندان درې ساعت داغه کور محاصره کړی وو. بعد لاغه محاصره نه یو کس داغه د کوره راوستلو. امنیت ملی او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره جریان لري. هیچا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې سرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دې دغه تورونه وڅېړي. مسلمیار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلمیار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسي جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. د د شنبې په ورځ بیا هم پر خپل ادعا ولاړ او ویې ویل قمندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظو باندې چې دا موږ زده کړې یوه هفته وخت ورکوم پلانکۍ ورکوم. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي که زموږ حکومت یې که وکیل یې که هر څوک یې هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلمیار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلمیار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قمندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسي جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تورریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل ښار کې 9 خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه یې محدود کړي دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتیایي مرکزونه په تیرو درې اونیو کې د دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیئت تر څیړلو وروسته بند شوي دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د روغتیا وزارت پر دغه کار خوښي ښیي او وایي دغه پلان باید په ټولو ولایتونو کې شان پلیشی. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتیایي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدمات په اړه انتقادونه موجود و، د عامې روغتیا وزارت په یوه بېساري اقدام کې 9 خصوصي روغتیایي مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه یې محدود کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د عامې روغتیا وزارت لخوا د یوه ګډ هیئت د څېړنو تر پای ته رسېدو وروسته پورته سوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو 9 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې علي سینا، سپین غر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه،
د وای د هغه څلور 50 په روغتیا مرکزونو له جملې څخه چې نظارت سوي دي، 9 باب داسې دي چې باید وتړل سي او نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا 9 باب روغتونونه د فعالیت اجازه نه لري، ځکه چې خلکو ته د روغتیا خدمات په برخه کې لازم خدمات نه دي وړاندې کړي. ډاکټر فیروز زیاته کړه تر څو چې دغه روغتیا مرکزونه ټاکل سوي معیارونه پوره نه کړي، د فعالیت اجازه به ورنه کړل سي. هغه وویل چې دغه لړۍ به په راتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د 30 بهرنیو کمپنیو او 190 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 30 بهرني شرکتونه د دوی سره صف نه درلود او پاتې 190 کورنیو شرکتونه چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند سوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د روغتیا وزارت پر دغه کار خوښ شي او وایي چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شان ته عملي سي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړې شوي او د شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي هغه موږ ته نه دی قبول. هغه چې بند شي خې
د شیخ دم نه خو دی په کوم عملی کې سره او د بکیفیت دواخانی او مثلا به تجربه ډاکټر ایس په غوړی کار ورکې باید مخنیوي ونی شي اوسې کنه د دې لپاره خلک لدی شي شفایا به څو د ګرځ نیسه مریضان سي
دی وای چې دا اقدام باید یوازې د کابل شهر پر محدود نه بلکې د هیوا ټول ولایتونو ته وغځول سي شاریان وای چې په دې کار سره به په هیواد کې د بکیفیت درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتیا مرکزونو کې د روغتیا خدماتو معیار لوړ سي دوی وای چې د روغتیا وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتیا مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي
ازادي رادیو لهونه ترو وورځي پونه کې
و یقل سلیم در بدن سالم ل روختيان سپورت ته مخه کو د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم لپاره داس یو بشپړ پلان ترتیب کړی چې د لویو یا انټر کانټیننټل سیالیو پایل به په بریا وکړي یوسف خان زدران راپور لري
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د څلور ورځنیو ټیسټ لوبو د امتیاز اخیستلو لپاره تابعه نیولې ده د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټیننټل سیالۍ پیلوي او هیله لري چې سیالۍ یې په بریا پیل شي د دې ادارې عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره پکار ده چې ملي لوبډله د څلور ورځنیو لوبو امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د راتلونکو لوب گټل خورا مهم دی
دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي د موږ د کرکټ په پرمختګ کې چې په 2018 کال کې د فائنل کې د فائنل کوم لوبډلې وګټل هغه ته ټیسټ سټېټس ورکوي دا ډېر موږ لپاره ډېر مهم لوبي دی بلکې زیاتې زمونږ دی لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کول د کرکټ په افغانستان کې همدغه شان ته دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره
نوموړی وایي د لویو وچو په سیالیو کې به افغان لوبډله لومړۍ لوبه د جون د میاشتې په دویمه نیټه له سکاټلینډ سره وکړي د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم له څو ورځو راهیسې دې لوبې ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ کړي او د 1500 نورو ورځو لپاره به افغان لوبغاړي په انګلستان کې خپل تمرینونه وکړي د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې له تمریناتي کیمپ نه ازادۍ راډیو ته وویل چې د سکاټلینډ د سفر لپاره ټولو لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي
راتلونکی ټور به انشاءالله امید دی الله مچ انشاءالله ډېر ښه ټور وي هلکان ډېر انشاءالله ډېر کانفیډنس کې دي ډېر خوشحاله هم دي انشاءالله ځکه چې دغه مخکې دا رقم چې کله موږ کیمپونه لګېدل د فوډې نه مخکې دا رقم انشاءالله به نه کېدل تمریناتي دا ړوم به نه ځل چې کله په افغانستان کې موږ خپل یو کله سفرې باندې لرو په خپل وطن کې لګیا خپل پریکټس مینځونه کوو انشاءالله دا کانو ته خام ده
د لویو وچو دا سیالۍ به دوه کاله دوام وکړي او په کې افغانستان آیرلینډ سکاټلینډ متحده عربي امارات هانګ کانګ پاپو نیوګینی او نیمیبیا یو له بل سره لوبې کوي افغانستان یو وار په 2010 کال کې د دې لوبې اتلولي ګټلې وه خو په 2014 کال کې د آیرلینډ په وړاندې د لوبې په بایللو سره دویم مقام خپل کړ د کرکټ نړیواله شورا وایي دا سیالۍ چې په خاطر ډېره د مادي امتیازاتو او تمریناتو لپاره کېدلې دا ځل به اتل ټیم نه یوازې دا ګټې حاصلې کړي بلکې د ټیسټ سیالیو امتیاز هم خپلوي چې اوس یې یوازې د نړۍ لومړۍ درجه لس ټیمونه لري
د کابل د مکرویانو دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي او مظاهره یې کړې ده دا چې ولې ابراهیم ساپی پاړه راپور لري
د کابل د مکرویانو د سیمې دوکانونه درملتونونه او نانوایانی د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې بند شوي دي چې پر دې دوکانونو یې کرایه لوړه کړې ده د دې سیمې دوکانداران د مکرویانو د ساتنې او سارنې پر مسؤلینو او کابل ښاروالۍ انتقاد کوي چې د کرایې په لوړولو کې عدالت له پامه غورځولې د دوکاندارانو د شنبې په ورځ مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په خپل دې اقدام له سره غور وکړي دوه تنه مظاهره کوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم باندې دا کرایې ظالمانه تعین کړې سو وړي سو سم مشک واخلي اس دې موږ په زورداشت نه تعین کړي په حقوقي موضوعاتو کې دوی باید موږ قناعت واخلي او هغه پیسې له موږ ته تعین کړي نه په خپل سر غوښتنم دا ده چې موږ ته یو مناسب کرایې تعین کړي چې موږ وکولی شو چې هم خپل اولاد یو حلال روزي پیدا کړو
موږ د نن نه مظاهره له دغه د فار راغلي دې غواړي پر دغه دوکانو باندې دولت طلبي وکړي حال دا چې دغه دولت طلبي په هیڅ قانون روانه غوښتل مو دا ده چې موږ سره قانون وسي.
له دې وړاندې د کابل ښار ټول دوکاندارانو د یوې ورځې په مخه خپل دوکانونه بند کړي وو. حکومت کوي چې مالیه یې پرې لوړه کړې ده. که څه هم د مکروریانونو دوکانداران د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي چې پر دوی یې د دوکانونو کرایه لوړه کړې ده، خو د ښاروالۍ مسؤلین وایي پر دې پریکړې ډېر غور شوی دی. د کابل ښار د مکروریانونو د تصدی او چاپیریال ساتنې څانګې رئیس ډیپلوم انجینر صفی الله قیصاری ازادي راډیو ته وویل چې دغه فیصله د وزیرانو شورا او د مالی وزارت تعین شوي هیئت لخوا شوې ده.
کله چې د داوطلبۍ په اړه د درې واړو محکمو حکم راغی دوی قبول نه کړ، ویل یې کرایه باید تثبیت شي. د کرایې د تثبیت په اړه د مالیې په وزارت کې یوه لایحه تصویب شوه، موږ ته یې مکتوب راغی، دوی دا هم قبول نه کړه. بیا وزیرانو شورا وویل چې په دې اړه دې بیا کتنه وشي، بیا د 10% تخفیف سره هم دوی قبول نه کړه. دا کار موږ نه دی کړی، د بیا کتنې پلاوی کړی چې په دې پلاوی کې د قضایه او مالیې استازي هم وو.
دوکانداران په داسې حال کې د حکومت لخوا پر دوی د کرایو او مالیو د زیاتوالي په اړه انتقادونه کوي چې حکومت ویلي هڅه به وکړي چې د مالیې ورکولو په برخه کې اصلاحات راولي.
له ملتیا مو مننه او خپل ځای فریبا وحیدی ته پرېږدم. ښه راغلاست کنم کاری
تر ما سب تشکر از خودتو خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. حکومت وحدت ملی گزارش های را بی اساس خواند که گویا حکومت در تلاش گسترش ناامنی ها در کشور است. همین موضوع در آغاز گزارش های این نیم ساعت ما. اما پیش از همه برای شنیدن تازه ترین تحولات افغانستان و جهان فرشته نگار را همراهی کنید.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید رؤسای شاروالی ها باید انتخابی باشند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت در فکر دامن زدن ناامنی ها نه، بلکه در پی تامین امنیت در کشور است. و یک محکمه در مصر حسن مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. از رادیو آزادی در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید رؤسای شاروالی ها باید انتخابی باشند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که نیاز است تا ابتدا اصلاحات در شاروالی ها به میان بیاید و سپس قانون اساسی بر آنان تطبیق شود. به نقل از منبع، اشرف غنی اشراک مردم در نظام را برای تقویت آن مهم خوانده و گفته است که هر ما باید والیان با ولسوالان دیدار کنند و برای حل مشکلات اقدام نمایند. در خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در مراسم رسمی معرفی جیلانی پوپل به حیث رئیس اداره ارگانهای مالی افغانستان بیان کرده است. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید حکومت در فکر دامن زدن ناامنی ها نه، بلکه در پی تامین امنیت در کشور است. عبدالله امروز در مراسم معرفی نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران در کابل گفت ناامنی ها در افغانستان ریشه در گذشته دارد و این شایعه را توطئه خواند که گویا حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها در کشور شده است.
هیچ وقت در ذهنتان خطور نکنید که یک توطئه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت تامین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی رو گسترش بده. این به هیچ صورت نیست.
عبدالله گفت برخی مسائل زمان گیرند، اما اطمینان داد که سران حکومت وحدت ملی در دفاع از منافع ملی یک دست و یک پارچه هند. ولسی جرگه افغانستان دلیل افزایش درگیری ها در کشور را نبوده وزیر دفاع می داند. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز نسبت به وضعیت موجود و ناامنی ها در کشور نگرانی نشان دادند. عبدالرؤوف ابراهیم رئیس این جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا نامزد وزارت دفاع را هرچه زودتر معرفی کند.
ما رئیس جمهور افغانستان را مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه را، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور را که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
با اینکه قبل از این گفته شد که حکومت فردی را به نام عبدالله خان بعث نامزد وزارت دفاع معرفی کرده، اما با گذشت مدت زیاد وی رسما به ولسی جرگه معرفی نشد. نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان از آغاز نشدن فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچی زودتر روی تعیین رئیس این کمیسیون به توافق برسند تا این کمیسیون به زودی کارش را آغاز کند. رادیو آزادی و این هم چند خبر از جهان. یک محکمه در مصر حسن مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. این محکمه حسن مبارک و دو پسر وی را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرده است. حسن مبارک در ماه می سال 2014 میلادی نیز با استفاده غیرقانونی از بودجه ملی جهت بازسازی قصر ریاست جمهوری کشورش محکوم به 3 سال حبس شده بود. حسن مبارک که 87 سال دارد امروز را با دو پسرش در محکمه که در اومه قاهره برگزار شد حضور یافتند. گزارش‌ها کیند که جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دو کارمند کمک رسانی ایالات متحده را که در روز پیش را بوده بودند رها کردند. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این دو تن را که در جمع گروه 30 نفری کمیته بین المللی نجات یا IRC شامل بودند در جریان تلاشی دفترشان در منطقه دونسک با خود برده بودند. دیوید میلیبند رئیس IRC در یک بیانیه که امروز نشر شد گفته است که اردو کارمند رها شده این اداره سلامت و در جای محفوظ انتقال شدند. و خبر اخیر این که مقامات عراقی میگویند حدود 40 زندانی امروز از زندان ایالت دیاله این کشور فرار کردند. سخنگوی وزارت داخله عراق میگوید زندانیان پس از درگیری با نگهبانان زندان قادر به فرار شدند. در یک درگیری دیگر میان زندانیان و محافظین زندان دیاله 6 محافظ و 30 زندانی کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید زمانی که مسئولان زندان برای تحقیقات این رویداد به زندان رفتند، هدف حمله زندانیان قرار گرفتند که در نتیجه 40 زندانی فرار کردند. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم فریبا واحدی را همراهی کنید.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. رئیس اجرایی شایعات را بی بنیاد خواند که گویا حکومت وحدت ملی در تلاش گسترش ناامنی ها در کشور است.
برداشت های بسیار متفاوت از عموم اوضاع به میان آمد. تفسیرم میشه که دامن زدن جنگ یک عمل قصدی است. حکومت وحدت ملی خودش برنامه دارد که جنگ از جنوب به شمال افغانستان انتقال بدهد.
ولیسی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان معرفی ارچیاجل نامزد وزیر دفاع شده است. اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هنوز هم پا بر جا است.
مشکلی که در رابطه با ریاست کمیسیون بود هنوز حل نشده. هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و سر رئیس جدید بحث جدی هم صورت نگرفته و توافق صورت نگرفته.
وزارت صحت عامه افغانستان 9 شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخت. و در تحول از جهان خواهید شنید که 70مین سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو تجلیل شد. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گزارش‌هایی را رد کرد که گویا با ایجاد حکومت جدید ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافته است. عبدالله عبدالله روز شنبه در یک نشست گفت که ناامنی‌های موجود ریشه از گذشته دارند. در این حال کارشناسان افغان می‌گویند شمار از کشورها می‌خواهند تا حکومت وحدت ملی را تضعیف کنند و به همین دلیل ناامنی‌ها در کشور افزایش یافته است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گزارش‌ها را در مورد این که حکومت وحدت ملی در تلاش ناامنسازی افغانستان است را نادرست می داند. آقای عبدالله روز شنبه هین سخنرانی در نشستی که به مناسبت معرفی رئیس دارالانشای شورای وزیران برگزار شده بود گفت این گونه گزارش ها وجود دارد که گویا حکومت وحدت ملی تلاش می کند تا ناامنی ها را به ولایات شمال گسترش دهد. و ضمن تایید یک سلسله مشکلات موجود در کشور گفت حکومت و نیروهای بین المللی هرگز در تلاش این نیستند تا ناامنی ها را از جنوب به شمال انتقال دهند و خطری را متوجه روسیه بسازند.
یک نکته را بخوام خدمت شما یادآوری کنم، هیچ وقت در ذهنتان خطور نتین که یک توطئه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت را تامین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی را گسترش بده. این به هیچ صورت نیست.
رئیس جای شایعات را در خصوص این که نیروهای بین المللی در ناامن ساختن این کشور دخیل هستند را نیز رد کرد و گفت نیروهای حمایت قاطع بر اساس ماموریت جدیدشان با نیروهای افغان همکاری می کنند. هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که ناامنی ها در افغانستان و به خصوص سمت شمال را کی دامن می زند، اما گفت که این ناامنی ها ریشه به گذشته دارد و این اظهارات را در حال مطرح کرد که شماری از اعضای شورای ملی و کارشناسان افغان بالای حکومت وحدت ملی انتقاد می کنند که با ایجاد این حکومت ناامنی ها افزایش یافته است. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه گفت در این اواخر مخالفان مسلح به این دلیل پیشرفت هایی داشتند که میان حکومت و طالبان خوشبینی برای تامین صلح وجود دارد.
با شروع فصل بهار و اعلام یک عملیات به نام عزم در ابتدا چند جا را واقعا بر ما ضربه وارد کرد. این به خاطر ازی بود که بیشتر به صلح باور داریم، ما باور میکردیم که صلح میکنیم، چون ما وعده های زیاد داده شده بود. از طرف بعضی کشورهای دوست هم گفته شده بود، کشورهای همسایه ما اطمینان داده شده بود، اما یکم وافل شدیم که وافل شدیم بعد نقطه آسیب دید، ولی خوب زود جبران شد.
وی ابراز امیدواری کرد که پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان به تعهداتش عمل کند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند طالبان برای اینکه حکومت وحدت ملی را ناتوان بسازند حملاتشان را افزایش دادند. میرزا محمد یارمن یک تن از این کارشناسان برادی آزادی در مورد گفت
خب طبعاً ما هم از گذشته وجود داشتن، ما در گذشته به نام تحریک طالبان داشتیم، به نام سازمان ها و تنظیم های داشتیم که با هم جنگ بودن. مثلا ما شدت بیشتر شده و دلیلی که شدت بیشتر شده هم وجود داره که نمیگذارن که حکومت جدید به بلوغ خود برسه و کارهای خود انجام داده.
برخی ناامنی ها در این اواخر در افغانستان و به خصوص در ولایت قندوز با عکس العمل های مردم و نماینده های مردم در شورای ملی روبرو شده است. کارشناسان می گویند یک علت افزایش ناامنی در کشور موجودیت اختلافات در داخل حکومت و مشخص نبودن شخص به عنوان وزیر دفاع بوده است. در این حال حکومت می گوید مخالفان مسلح حکومت این بار نسبت به قبل بیشتر تشخیص شده و با کمک برخی از ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه میخواهند افغانستان و برخی از کشورهای منطقه را ناامن بسازند.
در این گزارش شنیدید که عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفته که ناامنی های موجود در کشور از قبل ریشه دارند و همچنان وی گزارش های را رد کرد که گویا با ایجاد حکومت جدید ناامنی ها در کشور افزایش یافته است. البته گفته نیست که ناامنی های اخیر در کشور سبب شده که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت بخواهد که بزودی نامزد وزیر دفاع ملی را به جرگه معرفی کند. در مورد جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان علت افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف کشور به خصوص ولایت شمالی را بی پروایی حکومت عنوان کرده و در این ارتباط ابراز نگرانی میکنند. آنان روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند ولایت شمالی کشور از لحاظ ناامنی به المند دوم مبدل شده و گفتند هرگاه تدابیر جدی گرفته نشود وضعیت در شمال بدتر خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از این بحث ها تامین امنیت در افغانستان را یک مسئله مهم خوانده و تاکید کرد که حکومت باید هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند.
بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه هر چه عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
آقای ابراهیمی همچنان تاکید کرد که حکومت در جهت تعیین والیان جدید نیز باید اقدام صریح نماید. این اظهارات در حال بیان میگردد که نمایندگان ولایت بدخشان، جوزجان، سمنگان و قندوز گفتند مخالفان به گونه علنی در این ولایت جابجا شده و همه روزه بالای تاسیسات حکومتی و پست های امنیتی حملاتشان را انجام میدهند. و گفت نامنی های جاری در کشور بالای زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی تاثیرات ناگوار گذاشته است. چند هفته پیش رئیس جمهور اشرف غنی افضل لودین را به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی کرد، اما ریاست اجرایی در برابر این کار عکس العمل نشان داد و با گفته مسئولان در این ریاست در مورد معرفی نامزد وزیر به این پست مهم با رئیس اجرایی مشوره صورت نگرفته بود. پس از آن ریاست اجرایی گفت که شخص به نام عبدالله خان به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی میگردد، اما این مسئله هم در ابهام باقی ماند. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت اشرف غنی و عبدالله به گونه جدی تلاش دارند تا به این پست یک شخص مناسب را معرفی کنند. هر دو رهبران حکومت بالای این کار میکنند که هر چیزوتر برای این پست یک شخص مناسب را پیدا کنند. تامین امنیت خاص اساسی و ضرورت مردم افغانستان است. حکومت با در نظر داشت این موضوع کار میکند که هر چیزوتر یک شخص تعیین شود و نگرانی ها از این ناحیه برطرف گردد. هرچند مردم در ولایت شمالی و شمال شرقی از نامنی ها شکایت دارند، اما مسئولان امنیتی میگویند عملیات ها در مناطق ناامن را آغاز کرده و نتیجه خوبی را از آن به دست آوردند. مسئولان امنیتی این را نیز میگویند مخالفان را در ولایت قندوز به عقب نشینی مجبور ساخته و ولسوالی نوای غزنی را پس از 9 سال از تصرف مخالفان بیرون ساختند. مردم و فعالان جامعه مدنی میگویند هرگاه حکومت در معرفی نامزد وزیر دفاع بیشتر از این تاخیر کند، بی باوری مردم به حکومت افزایش یافته و وضعیت امنیتی از این بدتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام با وقت کابل. از سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شماری از نمایندگان ولایات شمال در ولسی جرگه افغانستان گسترش روز افزون فعالیت گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در 5 ولایت شمال نگران کننده می خوانند. آنان هشدار می دهند که اگر این گروه سرکوب نشود، حضور این گروه به دیگر ولایات شمال کشور نیز خطرناک خواهد بود. نظیفه محبوبی این موضوع را دنبال کرده است.
همزمان با حضور صدها جنگجوی خارجی در شمال افغانستان، اکنون فعالیت روزافزون گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در بخشای شمال و شمال شرق این کشور نگرانی ها را به همراه شده است. شماری از نمایندگان ولایات شمال در ولسی جرگه به این نگرانی ها می پردازند و می گویند که همکنون این گروه در ولایات تخار، بغلان، کندوز، جوزجان و فاریاب در حال سربازگیری هستند و این فعالیت های آنان تا 20% گسترش پیدا کرده است. ناجیه ایماق نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه می گوید تماس هایی که مردم این ولایات با وی دارند گفتند که گروه داعش بسیاری از باشندگان قریجات دوردست ولایت شمال شرق کشور را مجبور کردند تا با آنان بپیوندند و به آنان هشدار دادند که در صورت نپیوستن با آنان سر بریده خواهند شد.
تو بدخشان و فاریاب و سرپل و جوزجان و قندوز و بغلان همه ولایت‌ها در حالت بسیار سربازگیری از داعش قرار دارند که ما تایید میکنیم و تمام نمایندگان مردم این صدا را هر روز در پارلمان بلند میکنند. باید عملیات‌ها را آغاز کنند در سطح ولایت‌های شازون شمال که زیادتر از مناطق ما به دست داعش است. 20%
در روزهای نخستین مقام‌های امنیتی دیدگاه‌های پراگنده درباره حضور این گروه در افغانستان داشتند. بیشتر این مقام ها حضور این گروه را یک پیام رسانه‌ای و جنگ روانی بیش نمی گفتند، تا آنجا که مرگبارترین حمله انتحاری در ولایت ننگرهار که در آن ده تن کشته و زخمی شدند از سوی این گروه تایید شد. حال تلاش برای سربازگیری از سوی این گروه در ولایات بزرگ شمال شرق افغانستان در حال مطرح می شود که محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری هفته گذشته از تلاش های این گروه برای گسترش فعالیت هایشان تا سرحدات کشورهای همسایه نیز هشدار داده است. پیش از این رئیس جمهور نیز از کشورهای همسایه خواست است تا برای نابودی این گروه متحد شوند. به گفته اعضای ولسی جرگه همکنون گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش حتی در برخی از ولایات کشور بنبرد مسلحانه آغاز کردند. با این همه نگرانی ها صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله تلاش های این گروه را برای سربازگیری بی جا می داند و هشدار می دهد که این تلاش ها جایی را نخواهد گرفت.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
برخی از منابع نزدیک به حکومت افغانستان میگویند که تاکنون اختلاف دیدگاه میان دو رهبر در خصوص تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است. این منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبران حکومت در رابطه با لایحه وظایف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز به توافق دست نیافتند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
بانک اخیراً مسئولان در ریاست جمهوری و ریاست اجرایه گفته بودند که رهبران حکومت وحدت ملی روی گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با هم به توافق رسیدند، اما با گذشت چندین روز هنوز هم از معرفی رئیس این کمیسیون خبری نیست. خواستیم بدانیم که سرانجام مشکل عمده در راستای عدم معرفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تأخیر در آغاز کار این کمیسیون چیست، اما دریافتیم که اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت در خصوص تقرر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پا برجاست. اسدالله سعادتی یک عضو تیم پارلمانی تحول و تداوم در جریان کمپانی‌های انتخاباتی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون اختلافات رهبران روی گزینش رئیس این کمیسیون حل نشده و ادامه این وضعیت افکار عامه را به شدت مغشوش ساخته است.
مشکلی که در رابطه با ریاست کمیسیون بود هنوز حل نشده، هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و سر رئیس جدید بحث جدی هم صورت نگرفته و توافق صورت نگرفته. رئیس صدا بنابراین میکنم که استی ترین نقطه اختلاف که باعث شده که هنوز کمیسیون کار خود آغاز نبکنه همین نقطه است.
در این حال داود کلکانی نماینده مردم در ولسی جرگه و یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی در جریان مبارزات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی نیز میگوید که تاکنون اختلاف دیدگاه رهبران حکومت روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است.
متاسفانه در اثر اختلافات بین دو رئیس اجرایه و رئیس جمهور با اعضا و رئیسش مشکلات هنوز هم وجود داره.
کمیسیون خاص اصلاح سیستم انتخاباتی نزدیک به 1.5 ماه قبل طی فرمان از سوی رئیس جمهوری ایجاد گردید و شکریه بارکزی رئیس آن اعلام شد، اما معرفی خانم بارکزی به صفت رئیس این کمیسیون با عکس‌العمل‌های تند در ریاست اجرایه مواجه و منجر به برکناری بیگردید. پیش از این برخی از منابع در ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که رهبران حکومت روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به توافق رسیدند و قرار است به‌زودی رئیس این کمیسیون معرفی گردد. این منابعی که نخواستند از آنان نام گرفته شود همچنان از توافق روی معرفی جانداد سپینگر به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز خبر دادند، اما آقای سپینگر در تماس با رادیو آزادی گفت که در این خصوص کدام مکتوب رسمی دریافت نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و افم 100.5 میشنوید. در نتیجه سیلاب‌ها در بخش‌هایی از ولایت بغلان یک تن کشته، 10 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد صدها منزل تخریب و صدها رسم و ماشین نیز از بین رفتند. در مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
عمق این حادثه ساحه فابریکه قند ولایت بغلان است که در آن به گفته مسئولین 11 تن کشته و زخمی و صدها منزل مسکونی تخریب شدند. باشنده های محل میگویند در این حادثه آنچی را که داشتند از دست دادند و باید دولت و مؤسسات متوجه حالت آنان باشند.
والا از اینجا بر ما چیزی نمانده. یک تعدادش او برد، یک تعدادش چپش زیر دیوال مانده، دیگه چیزی نمانده.
همه گیش برد. چیزی نمانده.
او برد شش تا زمین بود.
کل زیر آوا شده، کل زیر
آوا شده. ببین هیچ چیز نمانده، نه ماشین مانده و نه زنده. یعنی همه خشده که پیش از اینکه چیز خطا بخوره این مردم فهم خدا سیاسرا و اوراد خود کشیده. اما بس خلاص دیگه تمام نیست و بیستی مردم اینجا غرق شده ماندیم.
600 میل بیشتر خسارمند شدن، خانه هایشان تخریب شد، هر کس به خانه دوستای خود رفت، هیچ کس و فامیلی هایی که تخریب شدن نیستن.
آنها میگویند لغزش کوه بر یک نهر آب که منجر به جاری شدن آب نهر بالای قریه شد بر شدت سیلاب افزود و بیشتر انخسارات هم ناشی از همین گردش آب نهر بالای قریه به وجود آمده است. آنها از تخریب این نهر که سبب قطع شدن آب 120 هزار جریب زمین زراعتیشان شده است نیز شکایت دارند. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی که در محل حادثه حضور داشت این حادثه را فاجعه وحشتناک خواند و خواهان کمک های عاجل بشری به این مردم شد.
در ولسوالی بغلان مرکزی ما یک نفر شهید، 10 نفر زخمی داریم و بیش از 700 فامیل رهایشی تخریب شده و کوهی که لغزش کردن نارش کن کردن، کنار کور ساختن و یک لگو 24 هزار جریب زمین ما از آبیاری باز ماندن.
خواهش ما از تمام جلال مؤسسات خارجی و داخلی و وزارت های سکتور دنیا است که کمک عاجل برسانند.
حالا این مردم که همه چیزشان را از دست داده اند در فضای باز و بدون سرپناه و غذا زندگی می کنند. ضیاءالدین کریمی یکی از مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت تلاش های جدی در جریان است تا به زودی کمک های عاجل بشری به این مردم صورت بگیرد.
موضوع را با مراجع زیرفت مطرح میکنیم، مرکز را راپور دادیم، اونا هرچی آنچه که لازم که باشد جهت دلجویی و سرپناه برای متضررین مؤسسات همکار ما خانه میسازیم که برشون کمک کنم.
در محل حادثه افزون بر مأموران اداره مبارزه با حوادث ولایت بغلان، نفرات از ریاست سرمیاشت این ولایت نیز حضور داشتند که می گفتند بعد از انجام بررسی ها امداد رسانیشان را آغاز می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
ساعت 6:54 دقیقه شام است. شنونده های عزیز، مطالب خبری که تا کنون در این مجله خبری شنیدید میتوانید در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ادامه گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نو شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. وزیر صحت عامه روز شنبه در یک نشست خبری گفت این شفاخانه ها پس از بررسی سه هفته‌ای هیئت این وزارت مسدود و فعالیت برخی آنها محدود ساخته شده است. در عین حال برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام وزارت صحت عامه استقبال کرده و میگویند این اقدام باید در تمام ولایات کشور عملی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که انتقادها از پایین بودن کیفیت در شفاخانه های خصوصی مطرح میگردد، وزارت صحت عامه در یک اقدام بی سابقه 9 شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. روزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اقدام پس از بررسی هیئت این وزارت از شفاخانه های خصوصی صورت گرفته است. آقای فیروز در این مورد گفت این شفاخانه ها هیچ نوع معیارها را برای تداوی مریضان ندارند.
از جمله 54 شفاخانه که نظارت شده، 9 باب ازی یعنی در کاتگوری آمده که باید مسدود شود و امروز ما رسما اعلان میکنیم که این 9 باب شفاخانه حق فعالیت برای مردم نداره، به خاطر از اینکه هیچ نوع معیاراتی را به خاطر ارزی خدمات سی برای مردم افغانستان نداشت.
عدم موجودیت وسایل مناسب طبی، عملیات خانه معیاری، اتاق عاجل برای مریضان، کمبود پرسنل کاری، عدم مراعات نظافت از جمله عوامل مسدود شدن 9 شفاخانه خصوصی در کشور میباشد. شفاخانه های علی سینا، غرب، مداوا، شمس رحمان ترکی، کریم رحمان، خرمی، علاج، گلاب احمدزی و فیصل از جمله شفاخانه های مسدود شده می باشند. آقای فیروز گفت تا زمانی که این شفاخانه ها معیارها را تکمیل نکنند برای آنها اجازه فعالیت دادن نمی شود. و گفته آقای فیروز این روند در تمام ولایات کشور تطبیق خواهد شد. و اساس معلومات وزارت صحت عامه، در این اواخر فعالیت 40 کمپانی خارجی و 119 کمپانی داخلی به خاطر وارد کردن دوای بیکیفیت در کشور مسدود گردیده است. در این حال برخی از باشنده های شهر کابل از این اقدام وزارت صحت عامه استقبال کردن، میگویند این پلان باید در تمام ولایات کشور عملی گردد.
توجه دولت باید در مقابل شفاخانه ازی باشه که از هر چیز حیاتی کنترل باید داشته باشه در مقابل دوای دیگه چرا که از هر طرف خود ما بدر بچه کم مریض به دامان شفاخانه کس توجه نکرد تا خود شفاخانه شخصی برده میشه.
شفاخانه شخصی ها هر کدوم شب باید زیر نظارت وزارت صحت عامه باشه تا کس هم از مردم خودم در حال چیز میکنیم که باید جواز از رو بینن باید اقدام کنن پیشش برن.
باشنده های کابل میگویند با این اقدام وزارت صحت عامه از ورود ادویه بی کیفیت در کشور جلوگیری شده و خدمات صحی نیز در شفاخانه ها به گونه معیاری عرضه میگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
70مین سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو با راه اندازی بزرگترین رسم و گذشت تشکیل شد. حدود 16,000 سرباز در این رسم و گذشت شرکت کردند. فرشته نوگا با جزئیات بیشتر در مورد.
گفته می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با برگزاری رسم گذشت بزرگ امروز در مسکو خواست به غرب قدرت کشورش را نشان دهد. در این رسم گذشت که به مناسبت 70مین سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان برگزار شد، حدود 16,000 سرباز اشتراک کرده و همچنان روسیه جدیدترین محصولات نظامی خود به شمول تانک آرماتا T-14 را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر دفاع سرگی شویگو و دیگر مقامات ارشد داخلی و خارجی نیز در این مراسم شرکت کردند. ولادیمیر پوتین در خطاب بازرین این مراسم ویژه گفت:
ми преклоняємося перед всіми, хто насмерть стояв за кожною вулицею.
Омегуят, ми در برابر کسانی که در هر سرک، هر خانه و هر گوشه کشور در آن زمان جنگیدند، سر تعظیم خم می‌کنیم. ما همچنان در برابر کسانی که در جنگ با نازی‌ها کشته شدند و یا شکنجه شدند، سر تعظیم خم می‌کنیم و ما همه با یادبود از قربانی پدران، برادران، خواهران، دوستان و کسانی که در این جنگ برنگشتند و امروز نیستند، سر تعظیم خم می کنیم. رهبران بیش از 20 کشور جهان به شمول رؤسای جمهوری چین، کیوبا و آفریقای جنوبی در این مراسم شرکت کردند، اما رهبران غربی در اعتراض به اقدامات روسیه در اوکراین اشتراک در این مراسم را تحریم کردند. روسیه اتهامات غرب برای حمایت از جدای طلبان طرفدار این کشور در شرق اوکراین را رد می کند. بیش از 6100 نفر در درگیری های شرق اوکراین کشته شدند. روسیه در جریان جنگ جهانی دوم حدود 26 میلیون نفر قربانی داد. بیش از 70% روس ها یکی از اعضای خانواده ایشان را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند.
شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در اینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان ارزو میکنم. خدا نگهدار شما.